د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زادران ستاسو هرکلی کوو. په دې او ساعت خبرونه کې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند د والی او همداراز په کابل کې د اجرایه رئیس د څرګندونو په اړه راپورونه خپرو. همداراز وباوري چې د مدني فعالانو یوې ډلې د حراست او ثبات شورا پر حکومت د فشار د راوړو په هڅو تور نکړه. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه راډیو ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وباوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ماسکاو هڅه نه کوي چې پخوانی شوروي اتحاد بیا راژوندی کړي، او یوې میرمنې د امریکا په لاس ویګاس کې قصدن لارویان پر موټر ووهل او لږ تر لږه یو تن یې ووژه. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. مدني ټولنې وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز ترلاسه کولو په هدف جوړه شوی، او د ولسی جرګې غړي له ډیرو بحثونو وروسته د 1995 مالي کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانک کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت مخام په 9:30 پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو او بشري او امنیتي وضعیت په اړه پکې خبرې کیږي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د افغانستان په اړه یو راپور کې ویلي و چې د 2015 کال امنیتی وضعیت د تیر کال په پرتله خراب و. د افغانستان د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړي وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز ترلاسه کولو په هدف جوړه شوې. د افغان ملي غورځنګ په نوم د مدني بنسټ غړي عطا الله حیران ویل چې د حراست او ثبات شورا عمده غړي هغه کسان دي چې په اوسني حکومت کې دندې نه لري.
دوی کومه نوې خبره نه درلوده. تیر حکومت چې په فساد کې لومړی مقام ګټلی و هم دوی غړي وو. دوی چې کله په واک کې ول دوی کومه لاسته راوړنه لرله؟ اوس موږ په ټولو دستو پوهېږو دا شورا یوازې او یوازې چې په حکومت باندې وړول فشار راوړي او خپل امتیازات ترلاسه کړي.
د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ جوړه شوه چې اکثره غړي د پخواني حکومت د کابینې غړي او پخواني جهادي مشران دي. خو د حکومت اجرایه رئیس د دغې شورا جوړېدل دوی ته د اندېښنې وړ نه بولي. د خیبر پختونخوا د صوبې په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کمپ کې د کور د چت د پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوی دي. د دې کمپ مشر حاجی ظریف له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یو کور د چت پریوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ درې نور غړي هم ټپیان شوي دي. د ګنداب افغان کډوالو په کمپ کې د محل د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشت دي. او د ولسی جرګې غړي له ډیرو بحثونو وروسته د 1995 مالي کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې غړي د نن ورځې په عمومي جلسې کې ویل چې په عادي او پرختي بودیجې کې ډېرې ستونزې شته، او د افغانستان په سطحه د پروژو په برخه کې پکې لازم توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د 1995 کال لپاره 1.6 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیې هڅه نه کوي چې شوروي اتحاد بیرته جوړ کړي، خو هیڅوک په دې باور نه کوي. پوتین د نړیوال نظم په نوم یوې مستند خپرونې ته پرون وویل د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد د نورو برخو په اړه یقیني یم چې زموږ لویدیز شریکان د اوکراین په ګټه کار نه کوي. دوی هڅه کوي چې د شوروي اتحاد د بیرته جوړېدو مخه ونیسي، خو هیڅوک پر موږ باور نه کوي. هیڅوک نه غواړي چې باور وکړي چې موږ د شوروي اتحاد د احیا کولو لټنه کوو. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمي یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې جګړې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې خړپړې کړې. د سړې جګړې له دورې راوروسته د دواړو خواوو اړیکې هیڅکله دومره نه وې سړې شوې. د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یوه قوي حکومت لپاره د 350 چوکیو اکثریت نه دی خپل کړی. د ټولو شمیرل شویو رایو له مخې د هسپانیا د صدراعظم مارینا راخوی ولسی ګوند څه باندې 28% او سوسیالیستانو 22% ګټلی دي. ښاغلی راخوی پرون په مادرید کې د انتخاباتو د پایلو له اعلانېدو وروسته د خپلو پلویانو لاریون ته وویل: اسپانیا داسې حکومت ته اړتیا لري چې له پارلماني ملاتړه برخمن وي. نو زه به هڅه وکړم چې د ټولو هسپانیایانو د عمومي ګټو یوازې د خدمت د هدف لپاره مضبوط حکومت جوړ کړم. هسپانیا ثبات، امنیت، اعتماد او باور ته اړتیا لري. په همدې حال کې دو نویو ګوندونو پودوموس څه باندې 40 او لیبرال سیدادانوس نږدې 14% ګټلی دي. په دې توګه دوی د دوو پخوانیو ګوندونو د یوې لسیزې سیاسي واک پای ته ورساوه. له نتیجو داسې ښکاري چې لږ تر لږه درې ګوندونه به اړ وي چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره سره یو شي. یوه ښځې د امریکا په لاس ویګاس کې په خپل موټر قصدن لږ تر لږه یو لاروی وواژه. پولیس وایي موټر د پیاده رو لور ته لاړ او ودیش تنه نورې ژوبل کړل. د شپږو ټپیانو حال نازک شودل شوی دی. څلور ټپیان له درملنې وروسته له روغتونه رخصت کړای شوي دي. د لاس ویګاس د پولیسو د ماموریت یو مسؤول پیټر بوفیلیپ په دې اړه وویل: موږ دا نشو مشخصولی چې دا تروریستي عمل دی او په دې هم نه پوهیږو چې دا قصدي عمل و او که نه. د موټر چلوونکی نیول شوی ده. دا پیښه هغه ځای ته نږدې شوې چې د ښکلا د ملکې د مسابقې لپاره مراسم پکې جوړ شوي وو. د چین دولتي رسنۍ وایي پرون یکشنبه د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې د ښویېدو له کبله یو نوي تنه بېدرکه شوي دي. د پیښې 3 ودانۍ ویجاړې کړي یا هم زیانمن کړي دي. اوه کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سینوا خبري اژانس وایي څه باندې 6 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجن د چین یو لوی ښار او صنعتي مرکز ګڼل کېږي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سیپ پلاتر او د اروپایي فوټبال مشر په دې فدراسیون کې د فساد د روانې قضیې په لړ کې 8 کاله ممنوع اعلان شول. دا پریکړه نن دوشنبه د سویس په زوریخ کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقي اصولو د کمیټې له لوري وشوه. دوی د اکتوبر په میاشت کې جریمه او دندې د نوي ورځو لپاره وځنډول شوې.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د هلمند والي هغه تورونه ردوی چې ګنې طالبانو سنگین ولسوالی نیولې ده.
دلته د مخاوتونو جای په جای دی. ګوښ په تر مختص خبرې سلته دوکمن بازي عملیات شروع کړی و، لکه نو ولسوالی په خپل ځای ده.
په کابل کې اجرائیه رئیس او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو هم د سنگین د سقوط په اړه راپورونه اوازې بللي. یو شمیر مدني فعالان د حراست او ثبات په نوم د پخوانیو مجاهدینو او پخوانیو چارواکو په ګډون نوې جوړه شوې شورا د امتیاز اخیستو لپاره پر حکومت د فشار وسیله بللې. په نورو مسایلو کې د پښتونخوا په صوابۍ سیمه کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه شوي او نور ټپیان دي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به واورئ چې څنګه په ولسي جرګه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د قانون نه تصویبېدو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
ډېر جزئي جزئي مسایل و چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی. په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان مېرمنې وې، بل هیڅوک هم نه و.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د هلمند والی د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته اوس هم جنگ روان دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د سنگین د ولسوالۍ امنیت قمندانی او ملي امنیت مدیریت ودانی وسلوالو نیولی او پر هغه ودانی جنگ روان دی چې ولسوال او نور دولتي چارواکي پکې محاصره دي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استاذ ویلي چې تیر شپه وسلوال د سنگین پر مرکز ورننوتلی او سقوط یې کړی، خو هم په هلمند کې او هم په کابل کې چارواکي دا راپورونه اوازې بولي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای راپور راکوي.
که څه هم د تېرې شپې راهیسې د سنګین ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه ورکول کېږي، خو د هلمند والي میرزا خان ریمی د دوشنبې په ورځ په یوه خبرې ناسته کې د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه. ریمی وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتېري لېږول شوي دي. میرزا خان ریمی وویل په سنګین کې تېره شپه عملیات کړي دي او وسلوالو ته یې درنه تلفات اړولي دي، خو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه.
دښمن بازی عملیات شروع کړی وو، لیکن اوس ولسوالۍ په خپل ځای ده. دانش په موږ هلته بازی عملیاتونه درلودو، څه دښمن ته هم په سنګین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي، هم په زنبلي میرمنداو گرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقتطات خاص هلته په فعالیت بوختي او ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولی ول د گرش په زنبولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړي دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شمل کوزي ویلي چې د سنګین ولسوالۍ ټوله د وسلوال لخوا نیول شوې او دولتي مسولین او سرتیر یې د ملي اردو د دوهمې لواء قرارګاه چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د سنګین امنیتي حالت خراب دی او د تېرې شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه قمنداني او د ملي امنیت مدیریت د وسلوالو لخوا نیول شوي دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وایي کچیر پر وخت او جرم رسته ونه رسیږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامي مسولین به ووژل سي.
د دولتي تاسیساتو څخه زموږ حکومت وتلی دی، په دې کې هیڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپله د سنګین بازار دی، هلته وسلوال شتون پشکې لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپله قمنداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت دی هغه هغو کې جنگ شروع دی. د مرکزي دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی ولسوالیو ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي، که داسې حالات یې یا په نور سیمو باندې جنگ داسې ادامه ولګي دا معلومه خبره ده چې دلته به عیني د کندوز موضوع پیښیږي.
د پولیسو ځینې سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبره چې کچیر سنګین ته عاجل مرسته ونه رسیږي ګڼ شمېر دولتي مامورین او پولیس به وژل سي تایید کړه. د سنګین په ولسوالۍ کې جګړو په روان مریض کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې یې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبې په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدلې. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په همدې حال کې په کابل کې چارواکي وایي چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښېګڼې لپاره یو لړ تدابیر تر لاس لاندې نیولي دي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې له دې تدابیرو سره به د هلمند په امنیتي وضعیت کې ښېګڼه راشي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د هلمند موضوع د بحث وړ ده او حکومت ورته د حل لارې د موندلو په هڅه کې دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو راپور راکوي.
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لوړپوړي افغان چارواکي وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ دی او دوی هڅه کوي چې ډیر ژر په هلمند کې امنیتي وضع عادي کړي. نن اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې خبریالانو ته ویل چې اړوند امنیتي مسؤلین په غونډو سره لګیا دي ترڅو د هلمند وضعیت کنټرول کړي او هلته د امنیت حالت عادي حالت ته راوګرځوي. ښاغلی عبدالله ویل چې ځینې پریکړې هم شوي او ویل چې د دغو پریکړو په عمل کېدو سره به د هلمند وضعیت ښه شي. ښه ده چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د ښاغلي عبدالله د څرګندونو یوه برخه واورو.
موضوعی امنیتی هلمند مسئله خود تشکیل
ده. هلمند امنیتی و توده موضوع ده. په دې اړه غونډه او پریکړه وشوه او هیله ده چې دغه پریکړه په عمل کې دو سره د هلمند په امنیتی وضعیت کې خواله راشي. همداسي به هم یو شمېر امنیتی مسولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند حالت په اړه اقدام وکړي.
به وضعیت ولایت هلمند استند.
د هلمند امنیتي وزاله تیر څور زره په دی خو خړپړه ده. په اکثره ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تیر ورځ د هلمند مرسیال والی له خوا مرکزی حکومت یعنی ولسمشر اشرف غنی ته یو لیک هم راورسید. البته دغه لیک د هلمند مرسیال والی په فیسبوک پاڼه کې هم خپور شوی. په هغه لیک کې ویل شوی چې د هلمند امنیتي وضع ډیره جدي ده او دا هم ورته ویل شوی حکومت ته چې په هلمند کې نوی د ملي اردو سرتیری وژل شوی. دغه راز د هلمند ځینو روغتیایي چارواکو ویلي چې په هلمند کې تیر ورځ او له هغې نه مخکې په جګړو کې ملکی کسان هم وژل شوي او امنیتي سرتیری هم وژل شوي. دا مهال د افغانستان دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ویاندویان هم په یو خبري غونډه کې را څرګند شوي دي. دوی د هلمند وضعیت په اړه خبرې کوي. شیبه وړاندې دولت وزیر وویل چې د هلمند جګړه د دوی تر کنټرول لاندې ده. خوای چې جګړه ډیره جدي ده او په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. کده چې د ښاغلي وزیر د خبرې یوه برخه واورو.
امنیسی بنان ټول کارونو باندې دفاع وزارت وسلوال پوز دینه خبر دی د واده هواد سره.
باید وایم چې دغه کانفرنس لا هم ادامه لري خو وروسته به معلومه شي چې دفاع وزارت او کورونا چارو وزارت نوي اقدامات هم کوي او کنه. خو مخکې د ښاغلي وزیر ویل چې امنیتي وضعیت خراب دی د هلمند او پڅو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د هلمند په ساحه کې دوستانو جګړه شدیده ده. هلته د دښمن تحرکات زیات دي. د ګرشک ولسوالۍ واشیر خانشین په دې کې هم موږ هلته عملیات درلودل. د دښمن تحرکات ډیر و. زه ویلی شم چې د هلمند په ساحه کې د ګرشک ولسوالۍ کې 9-5 تنه د دښمن وژل شوي دي.
ښاغلي وزیر وویل چې د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ته مرګجوب لاړولې. او دا مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکوي چې د دې خبرو جزئیات به وروسته په راتلونکو خپرونو کې لاوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره مننه کوم لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط له اواز وروسته په دې ولسوالۍ کې د امنیت د ښه کولو لپاره د حکومت پر اقداماتو یې له کابل راپور راکو. اسدالله لودین د سنگین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو د خبرو شویو مطالبو مخکتنه هم کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د کار څرنګوالي او د هلمند امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کارونه په دقت او سرعت سره مخته بوزي. په سر مقاله کې راغلي د غوراوي کمیټې کار پیل کړي خو داسې ښکاري چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې و چې دغه کمیټې کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسانو دا هڅه کوله چې اوسنی د ملي وحدت حکومت کمزوری وښیي او د انتخاباتو د اصلاح په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور د غوراوي کمیټه دروند مسؤلیت په غاړه لري او باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب لپاره وړ او مسلکي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند مرستیال والي له اشرف غني څخه په یو لیک کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته غوښته ده. په مطلب کې راغلي چې په دې لیک کې چې د هلمند د والي د مرستیال په فیسبوک پاڼه هم خپور شوی ویل شوی چې په هلمند کې په تیرو 2 ورځو کې د ملي اردو نوي سرتیری وژل شوی او په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. ورسپانې په دې مطلب کې د هلمند د روغتیايي مسؤلینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو څخه باندې سل او د ملکی وګړو 12 جسدونه انتقال شوی دي. کابل پوسټ ورسپانې هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د هلمند د امنیت په اړه باید به تفاوت ونه اوسو. په سر مقاله کې د هلمند د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا مهال یوازې د هلمند یو ولسوالۍ نسبتا امن ده چې هغه ګرمسیر ولسوالۍ ده او په نورو ټولو کې ګواښونه موجود دي. د ورځپاڼې هم د هلمند ولایت د مقام لیک ته اشاره کړې چې ولسمشر ته ویلي په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه محاصره دي او مخالفینو د ولسوالیو اکثره لارې تړلې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو روانه جګړه نه ده پیل کړې او د ټولو افغانانو غوښتنه سوله ده. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې پیل او په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرانس د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ کنګل اوبه کړ او دواړو لورو بیا د سولې د خبرو د پرمختګ ژمنه وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې افغان چارواکي د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سقوط راپورونه اوازې بللي او رد کړي دي. یو شمیر څارونکي خبرداری ورکوي چې که سنګین ولسوالۍ سقوط وکړي نو هلمند ولایت به هم ورسره یو ځای د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. ستاسو په نظر که سنګین ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي څه عواقب به ولري؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ تر رسیږي موږ به د ازادۍ رادیو له لارې په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړې څو خلک پر دې لاره په خوندیتوب تګ راتګ وکړي. مخکې له دې یو شمېر مسافرانو او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې په دې لاره کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او له موټرو څخه مشکوک کسان ښکته کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په هدف یو شمېر نوي امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي لارې په اوږدو کې یو اندازه ستونزې موجودې وې، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ستونزې هوارې کړي. موږ د کندوز تخار لارې په نامنو سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې، همدارنګ په دې سړک باندې ګزمه هم ګرځي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. جنگل باغ زیاتوي چې دوی په دې لارې کې د پخوانیو امنیتي پوستو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر نوي امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د کندوز تخار د لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران هم خوښي څرګندوي چې په دې لارې کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې دي. احمد زبیر او نورالله د کندوز تخار دو تنه موټر چلوونکي وایي
مخکې نه اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات دي لارې کې به مخالف څنګه راوتل خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کې چې تازه پوستې اچولې دي لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي، ستونزه نشته.
د فعلا لپاره د تخار کندوز لوی لاره امنیت شوې ده، خلک کولی سي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ شي او کندوز ته بیرته تګ راتګ وکړي. تجار د عام سړی د دولت سړی د کولی سي تګ راتګ په بېغمه زړه وکړي.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې د کندوز تخار پر لوی لارې کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او موټرونه تلاشي کوي. خو اوس د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې لارې کې شته ستونزې هوارې شوې دي او هیڅ ډول ستونزې وجود نه لري. همدارنګه خلک کولی سي په آرامه فکر په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړو د حراست او ثبات په نامه جوړه شوې شورا پر اوسنی حکومت د فشار یو وسیله وبلله. دوی نن په کابل کې په یو ناسته کې وویل د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز اخیستلو په مقصد جوړه شوې، نه خلکو ته د خدمت په خاطر. د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ خپل وجود اعلان کړ. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې د دې شورا پر جوړېدو اندېښمن نه دي او غړي یې کولی شي د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو غړي وایي د حراست او ثبات په شورا کې هغه څیرې راټولې شوې چې د قدرت پر مهال خلکو آزمویلي او بیا هم نشي کولای چې خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. د مدني ټولنو غړو وویل د حراست او ثبات د شورا عمده غړي هغه کسان دي چې په اوسني حکومت کې له دندو بې برخې شوي او د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر غواړي د همدې لارې پر حکومت فشار راولي. د افغان ملي غورځنګ د مدني ټولنې غړي عطاالله حیران په دې غونډه کې وویل
دوی کومه نوې خبره نه درلوده. تېر حکومت چې په فساد کې لمړی مقام ګټلی وو هم دوی غړي وو. دوی چې کله په واک کې ول دوی کومه لاسته راوړنه لرله او یا دوی کومه داسې توره کړې ده چې موږ یو ځل بیا دوی دا خبرو ته غوږ ونیسو او دوی په ځان څنګه بیا باور وکړ چې موږ ته په بله بڼه راڅرګندېږي. زه فکر کوم چې نه زموږ ولس، نه مدني ټولنې او نه زموږ رسنۍ او همدارنګه زموږ ټول هېوادوال سیاسي شعور په هغه کچه کې نه ده چې کوم پاوی وکړنه کوي. اوس موږ په ټولو دستو پوهېږو دا شورا یوازې او یوازې چې په حکومت باندې یو ډول فشار راوړي او خپل امتیازات ترلاسه کړي.
د حراست او ثبات په نامه شورا د تېرې جمعې په ورځ جوړه شوه او وی ویل چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل دي. په دې شورا کې اکثره د جهادي تنظیمونو مشران، پخواني قومندانان، د حامد کرزي د حکومت وزیران او یو شمېر لوړپوړي چارواکي شامل دي. د حراست او ثبات د شورا غړو په خپل لومړنۍ غونډه کې د حکومت پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي، قانوني او په مجموع کې پر ټولو پالیسیو او فعالیتونو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ که حکومت په خپلو چارو کې بدلونونه رامنځته نه کړي پر ضد به یې اعتراضونو ته زور ورکړي. د حراست او ثبات د شورا غړیو پر حکومت دا تاکید هم وکړ چې لویه جرګه د دایره او په اساسي قانون کې د بدلون راولي. خو افغان چارواکي وایي د حراست او ثبات د شورا په جوړېدو اندېښمن نه دي او یا د شورا کولی شي چې د قانون په چوکاټ کې رغنده فعالیتونه وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې په دې اړه وویل
حرکت‌های مدنی و حرکت‌های سیاسی جایگاه خود داره
که دای وای مدنی او سیاسی حرکتونه خپل ځای لري. دا شورا نه یوازې دا چې د خلکو د تشویش سبب نه ده شوی بلکې خلکو ته یو ډاډ دی. یقین لرم کوم کلی اهداف چې د ملي ګټو لپاره اعلان شوی له دې شورا سره به په خبرو کې مطرح شي. هیله ده په ګډو همکاریو سره د افغانستان خلکو ته ښه نتیجې په لاس ورکړو. په خاطر دې هم ځینو بنسټونو د دوی په ناستو کې د حکومت پر کړنلارو اعتراضونه کړي. خدا چې د دې شورا غوښتنې به تر کومه ځای د حکومت لخوا ومنل شي دا به ورسته معلومه شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې په یو مناسب وخت کې به د لویې جرګې دایرېدو ته زمینه برابره کړي او له افغان ولس سره به خپلې ټولې ژمنې پوره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په ټوپۍ سیمه کې د افغان کډوالو په یوه کمپ کې د یو کډوال د کور چتره پریوتې چې د دې کورنۍ دوه ماشومان او یوه میرمنې وژلې او درې نورې ټپیان کړې دي. په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د بیلابیلو کمپونو چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اکتوبر د میاشتې سختې زلزلې د کډوالو په کمپونو کې ډېرې ودانۍ زیانمنې کړې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله مومند راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا د سوابۍ د ټوپۍ سیمې د ګنداب افغان کډوالو په کیمپ کې د یو کور د چت پریوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د دغه کیمپ یو چارواکی وایي چې دا پېښه د دوشنبې په شپه ناوخته رامنځته شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي چې په دوی کې دوه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د ګنداب افغان کډوالو کیمپ د خیبر پختونخوا د سوابۍ په ټوپۍ کې پروت دی چې دا مهال پکې د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشت دي. د دغه کیمپ مشر حاجي ظریف لازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پیښې په اړه وویل حاجي ظریف زیاتوي چې د روان کال د اکتوبر په شپږویشتمه د شدید زلزلې له امله چې په پاکستان کې تر 200 زیات کسان وژل او زرګونه نور ټپیان کړل د ګنداب کیمپ افغان کډوالو کورونه هم ځپلي وو چې له امله یې اوس دا ودانۍ په بارانونو کې نړیږي او خلکو ته مالي او زیاني زیان اړوي. که څه هم نوموړی وایي چې په خپل کیمپ کې د زلزلې له امله د زیانمنو شو ودانیو په اړه په پېښور کې د افغان کمشنرۍ او نورو اړوندو ادارو ته راپور ورکړی وو خو زیاتوي چې تر اوسه لا ورسره چا په دې لړ کې مرسته نه ده کړې. له بلې خوا په پېښور کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی وایي چې تېرې زلزلې په ګنداب سربېره د افغان کډوالو نورو کیمپونو کې هم ډېرو ودانیو ته زیان رسولی.
تېره زلزله کې په کیمپونو کې او په ښاري علاقه کې څومره مهاجرین اوسېږي نو الحمدلله زیانی زیان نه و رسېدلی. یوازې فقط یوازې زنانه د ګنج په علاقه کې د هغې یوه خپه ماته وه. بل جانب د قضیې هغه مالي زیان دی. مالي زیان اکثریتو کیمپونو کې مالی زیان رسېدلی او خلکو کورونه چې دي څه کوټې راغورځېدلې وي څه درزونه کړي دي. تاسو معلومه ده چې ټول کیمپونه چې دي هغه خامه دي. په دې اساس زیاترو کیمپونو ته موږ احوال لګړو د اسماعیل خان نه نیولې تر چتراله پورې موږ ته احوال راکړو چې زمونږ په کیمپونو کې تقریبا چې 15% تر 20% پورې کورونه هغه زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په پېښور کې د افغان کمشنری او یونیسیار د چارواکو نظر هم واخلي خو په بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د دې له ډلې ډېری د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو کیمپونو او همداراز د دې ایالت په ښاري سیمو کې ډېره دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد عثمان ارمانی لزابل په خپل سمس کې لیکي هلمند ولایت ته باید ډیره پاملرنه وشي. که مرکزی حکومت پاملرنه ونه کړي نو ښایي دا ولایت سقوط وکړي. زکی د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې صرف یوه ولسوالۍ پاتې ده. که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي شاید حتی لشکرګاه سقوط وکړي. میوند له هرات لیکي د سنگین سقوط به ټول هلمند او آن فرا او کندهار هم له ګواښ سره مخامخ کړي نو دولت باید د هلمند امنیتي حالت ته جدي پاملرنه وکړي. احمد له کندهار لیکي خپل محترم ولی صاحب او د هلمند نور جګپوړي چارواکي د وسلې واخلي او په خپله دې له مخالفینو سره د جګړې ډګر ته ولاړ شي څو افغان پوځ ته روحیه ورکړي. دا قدرمن اوریدونکو له سلګونو پیامونو څخه و چې مونږ له تاسو څخه پر همدې موضوع ترلاسه کړي خو ټول نشو خبرولی. له دې کبله به له مونږ نه زموږ معذرت ومنئ او له تاسو هم مننه کوو چې سمسونه مو راوستول. قدرمنو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس عصمت ساروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کې مونږ د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د سوابې په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کمپ کې د کور د چت د لویدو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړي وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز ترلاسه کولو په هدف جوړه شوې ده. د ولسي جرګې غړیو له ډیرو بحثونو وروسته د 1995 مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ مسکو او دمشق تورن کړل چې په سوریه کې له خوشحالۍ مهماتو په پراخه پیمانه کار اخیستی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه هڅه نه کوي چې شوروي اتحاد بیرته جوړ کړي خو هیڅوک په دې باور نه کوي. د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی خو د یو قوي حکومت لپاره د 350 چوکیو اکثریت نه دی خپل کړی. یوې ښځې د امریکا په لاس ویګاس کې په خپل موټر قصدن لږ تر لږه یو لاروی وواژه. پولیس وایي موټر د پیاده رو لور ته لاړ او 30 تنه نور یې ژوبل کړل. او د چین دولتي رسنۍ وایي پرون یک شنبه د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې د شویدو له کبله یو نیوي تنه بې درکه شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ او اوس هم د اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ چې سبوون کاکړ چمتو کړي.
دا سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د ولسی جرګې غړو لډیر بحثونه ورسته د 1915 مالی کال د ملي بودیجې طرحه رات کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی او د یاد جرګې غړو د نن ورځې په عمومي جلسه کې ویل چې په عادي او پرختي بودیجې کې ډېرې ستونزې شته او د افغانستان په سطح د پروژو په برخه کې پکې لازم توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د 1915 کال لپاره 4.1 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوی و خو تر دې وړاندې مشران جرګې د یو شمېر تعدیلاتو پر رامنځته کولو سره دا بودیجه تایید کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي که چیرې د سیمې له هیوادونو سره د ترانزیت ستونزه حل نشي دوی به د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت وکړي. دا خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا له کینیا څخه کابل ته له راستنېدو وروسته خبر اعلان ته وکړي. دی وایي موږ هیله مند یو چې زموږ د ترانزیت ستونزه د سیمې له هیوادونو سره هر څومره چې ژر امکان لري حل شي. له هغه پرته به موږ د WTO یا نړیوال سوداګرۍ سازمان د منازعو د حل برخې ته دا ستونزه مطرح کړو. نوموړي وویل کله چې د ترانزیت په برخه کې د WTO یا نړیوال سوداګری سازمان تصمیم ونیسي نو د هغه عمل کېدل لازمي دي. ښاغلی رسا وویل هیله مند دی چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت ستونزه حل شي. افغان حکومت یې رونی د سوداګری په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرسته شویو پیسې به په هیواد کې پر اقتصادي پروژو، کرنیز سکتور او د برېښنا پر بندونو ولګول شي. د ښاغلي افتخاري په خبره دا وار به دغه پیسې تر ډیره پر اقتصادي زیربناو ولګول شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ یو پنځه پوله، یو پونډ سل افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ یو څلوېښت پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ یو څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه شپږ دېرش افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر اوو ورځې دیونه خبريږي. قدر من اوریدونکو، د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو، د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واوري.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې صابر او زرمینه په سارنوالی کې و چې نعیم راغی. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې په سارنوالی کې څه پیښیږي.
نعیمه، ته دلته څه کوې؟
ښه شو چې ته په خپله راغلې، اسې ما په زور راوستلې.
دا پوښتنه خو زه تاسو نه کوم چې دلته په ولسوالۍ کې څه کوې.
زخو
په تاسو پسې کلینیک ته روانوم چې موټر مې دلته د ولسوالۍ مخې ته ولید.
مونږ هم اوله هلته تللي وو، ګوره چې څه ناخرې دې کړي.
رښتیا وایې؟
ته مغږېږه زرمینې، ستا سره خو به په کور کې ګورم.
ښه، که تا څوک پرېږدي چې ته بېرته کور ته لاړ شي.
سارنوال صاحب، صابر زما ښځه بې اجازې کلینیک ته بولې وه.
ښه نعیمه، ته به د خلکو خور په وینو ورته رنګوې، هغه به ډاکټر ته د بیولو اجازه له تانه غواړي.
سارنوال صاحب، ډېره زما خور ځورولې.
هو، له خبرو نه ښکاري. نعیمه، ته پوهېږې چې تا څه کړي؟ تا د خپلې مېرمنې سر مات کړی. ته پوهېږې په قانون کې د دې جزا څه ده؟ تر درې کلونو قید دی، پوه شوې؟
څه دا څه وایې؟ زه پوه شوم مېرمن مې.
نه نه، زه داسې نه غواړم. خیر دی، زه شکایت نه کوم.
نعیمه، د ښځې مهربانۍ ته دې وګوره او ستا ظلم ته. ښه خورې، ښه فکر دې وکړه. یعنی ته د خاوند بخې مسله نه رسمي کوې؟
سارنوال صاحب، موضوع نه رسمي کوم، بخښمه یې.
ښه خورې، خوښه دې نو، که نه د قانون په حساب کې خو به بندي کېده.
اوف، اوس درځه چې ځو زرمینې.
نه نه، کېنه، چېرته ځې؟ بله قضیه دې لا نه ده سپینه او ته روانې. وای، تا دې وړه دولس کنه لور واده کړي؟
دا زموږ د کور خبرې دي. په چای څه؟
ستا خو یو جرم نه دی، هم دې زما د خور سر مات کړی او هم دې وړه لور واده کړی.
خپله لور مې وه، د چا په کې څه کار و صابره؟
نه، داسې خبره نه ده. په قانون کې د نجونو د واده سن شپاړس او د هلکانو اتلس دی.
سهرنوال صاحب، لور مې له پخوا د هغه هلک په نوم وه.
دا خو دلیل نه شي کېدی.
لور مې ډېره وړه وه، ډېر مې ورته وژړل، زما خبره چا ونه منله.
نو څه مې کړي وایه؟
نعیمه، تا خپله لور مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي واده کړي، او دا جرم دې لا نور هم کړی چې خپله ښځه دې په دې خبره وهلې. تر څو چې موږ ستا د لور زارت وانخلو، ته له دې ځایه نه شې تلای.
ولې سارنوال صاحب، دا خو کوم
ولې؟ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانې قانون اته ویشتمه ماده وایي: که څوک یو انجنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چاته په زور په نکاح ورکړي، او د مدني قانون یو اویاومه ماده یې په پام کې نه ونیولې، په دوه کاله یا تر دوه کلو زیات بند محکومیږي، او د نجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح هم پسخه کیږي. اوس ورشئ، هغه نجلۍ دلته راولئ.
سارنوال صاحب، هغه یې خسرګنۍ د پلار کره نه پرېږدي، دلته به یې څنګه راپرېږدي؟ د
دا هوا څومره سړه شوې ده، تر دې ځایه راغلم بیخي مې لاسونه یخ ووهل.
اجرې ترورې، د زړښت نښې دي نو که نه، نو دومره یخ هم نشته چې ته وایې.
وایي لورې، دومره هم نه یم زړه شوې، نو ته م بیخي رشخند وهې.
حاجرې ترورې، شفقه ټوکې کوي در سره، همدا اوس له ډېرو پیغلو نه تکړه یې.
دا خیر دی، هر څه چې وایې وې وایه.
ټوکې مې در سره وکړې حاجرې ترورې.
پوهېږم لورې، زر لښتې، خدای دې تا ژوندۍ لري. دلته چې راځو هم یو شی زده کوو او هم مو فکر بدلېږي. خیر اوسې لورې.
حاجرې ترورې، درس ویل خو ستاسو حق دی، دا حق خو موږ او تاسو ته شریعت او قانون راکړی.
خیر اوسې زر لښتې، دا خو ستا له برکته موږ په دې پوه شولو چې درس ویل زموږ حق دی.
هو لورې، خدای دې اجر درکړي. هغه دی، خبر شوي به یاسته چې زرمینه کوښښ کوي د خپلې کوچنۍ لور حق وغواړي او هغه بیرته خپل کور ته راولي.
هو رښتیا وایې په خدای، که ده چې مور خو یې غم خوري، که نه نو هغه وړه بیچاره نجلۍ به تر کله په هغه کور کې سوځېدله.
زرمینې خو دا حق هم درلوده چې خپل خاوند باندې د دې لپاره عرض وکړي چې وهله او ټکوله یې، خو یې نه کړه.
زرمینې خو به د نعیم له ویرې عرض نه وي کړی.
د ښځې مهرباني ته یې ګوره او د مېړه ظلم ته یې.
هو رښتیا وایې، د ځان لپاره یې شکایت ونه کړو، خو د خپلې لور په خاطر یې نعیم ونه باښه.
نعیم خو ښه کار ونه کړ، خپله لور خو به یې پرېښې وه چې مکتب ووایي. لور خو به غټه شوې وه، بیا به یې واده کړې وه.
په لور بیچارهګۍ خو یې د خواښې او خسر له لاسه کم ظلمونه ونه شول.
خو له دې وروسته به په دې کلي کې څوک له دې ویرې چې نعیم غوندې نه شي دا ډول سر به خوده کارونه به ونه کړي.
خدای دې نور دا غمونه او لانجې زموږ له کلي نه ورکې کړي.
آمین. ښه نو دا خبرې به پرېږدو او خپل سبق به شروع کړو.
خیر اوسې لورې.
اوس سمه ده، شروع به کړو. که مو په یاد وي تاسو ته مو کورنۍ دنده درکړې وه.
تا کارخانګي کړې ده؟
هو پیاد مې ده، خو ما نه ده راوړې. زر لښتې، ما هم نه ده کړې.
ما راوړې ده. تاسو څومره ټامبلې یاستئ؟ بیا وایې چې موږ ځوانې او پیغلې یو.
اوس مو ځوانې معلومه شوه.
دا دی زر لښتې، زما ورقه در واخله.
ومو لیده، حاجرې ترور وښودله چې له تاسو نه هم لایقه او هم ځوانه ده. نور چا راوړې؟
ښه صابر خانه، تاسو له دې اتاقه ووځئ، زه غواړم له دې دواړو نه یوازې پوښتنې وکړم.
په دواړو سترګو صاحب، څه چې تاسو لازم ګڼئ.
ښه فرزانی لورې، ته په دې واده خوشحاله وې؟ له هیچا نه مه ډارېږه، ټوله کیسه وکړه.
نه، زه هېڅ خوشحاله نه وم. ما غوښتل چې سبق ووایم، خو پلار او کاکا مې په زوره واده کړم.
ښه، د خسر په کور کې د له تا سره څنګه راوې کوله؟ ښوونځي ته دې پرېږدي؟
نه، یو ورځ مې غوښته چې ښوونځي ته لاړه شم. ډېر باندې په کار شول، ویل چې نور د ښوونځي نوم هم وانخلی.
نورې څه ظلمونه در باندې کول؟
احسان الله خو به په کار کې و، مور یې ډېره راباندې په کارې ده. یو ورځ یې په زوره راباندې والوشله، خوا په لغته ووهلم، ډېره کلکه ژوبله شوم.
ښه، نورې څه کول؟
یوه بله ورځ سکاره راباندې تازه کول، بیا سکاره ونیولې وم. کله چې ناروغه وم، پلار مې ملک کاکا ته وویل چې یو څو ورځې فرزانه خپل کور ته بیایو. زه یې پرېنښودم، ډېر زر مې راباندې کوه.
ولې نه پرېښودلې چې کور ته لاړه شي؟
نه پوهېږم سر انوار صاحب، زه غواړم چې زر خپل کور ته لاړه شم.
اندېښنه مه کوه لورې، هغوی به خپله جزا وویني او ته به هم له دې ظلمو نه خلاصه شي په خیر.
خیر یوسف.
ښه احسان الله، ته ووایه، ته په دې واده خوشحاله یې؟
زه هم خوشحاله نه وم. پلار ته مې ډېر وویل چې زما د واده وخت نه دی، زه غواړم چې خپل درس ووایم. هېڅ زما خبره ونه منله.
ښه، پلار دې څه ویل درته؟
پلار مې راته ویل چې فرزانه له کوچنیوالي نه ستا په نوم وه، ته باید حتما ورسره واده وکړې. ویل یې دا زموږ دود او دستور دی.
ښه، زه به هغوی پسند جال بولېږم او څارندوالۍ ته به یې حاضر کړم.
پام کو خدا دادا چوارو نکی ټول واره می ګور گریوان کې لاري
مخ کې څنګه ولا اوس نو
واره نکی واره نکی
تاسو ودان سبا ته مو څو ښه مشا والی جانا تم دے محکموں بیخی زور کرے
باہدام دوشی پنا کا خبر سمر سر گردانا شو
پو خدا خوشی چلے دے لان جو نہ خلاص شلو
والی جانا بیخی خلاص شو کا چنگا زمکمو بیر تا ترلا سکڑاو کنا
ہو شکر زمکمو بیر تا خپلا شو رشتیا اگر ورزی کچی زمک دا زمک جنجالو نو دلاور خان او صابر میں پو محکمی کلی دل اگر دا نئیم دلور مسالہ وا چی دیرا وڑای واده کڑی وا
رختیا دا غوی مسالہ بیت سنگا شوا
صابر ورست لدی چی خپل خوری ڈاکٹر تا بوت لے بیا سم دلاسا چارانوالی تا ورا غی
خواه
او بیا چارانوال پوشو چی نئیم خپل خزا والی وا
والی بینو پو چارانوالی چا خپل خزا دانو
دادا خدای دادا ی څوک اخن لري چې څوک وهی
کوي وای نو بیا
کوي وهی قانون مات کړی قانون په دې خاطر جزا ورته ورکول کیږي
اوس پښه خدای دادا د خزو وهل او ټکول په قانون کې معنی دی
معنی دی تاسو چې دای نو مام کلا کلا قانون مات کړای
په دې بویږي چې د خزو وهل په قانون کې څه جزا لري
که پوهېدلی ولاه که مې د پټکیش اووی د کټپي شوارم په خپلې ښځې کړی و
درې کاله قید ورباندې راځي خدای داده
اوس د خو دې وډار کړم ولی جانه زړه دې بدموشه زه خو د یوې شپې بند طاقت هم نه لرم درې کاله خو په ځای پرېږده
ته لږ غلی شه خدای داده ښه ولی جانه بیا په نیم هم قید راغی او که نه
ښځه یې له دې مسالې نه تېره شه چې مېړه یې وهلې وه خو د دې لپاره چې وړه لورې په زور واده کړه شکایت یې وکړ
ښه بیا نو موضوع څنګه شوه
نه پوهېږم حتمن به هغوی بیا څارنوالۍ ته غواړي
رښتیا چې بې خبري له قانون نه جرم دی که نه یې ما ملک ستا له قانون نه به خبره وای هیڅ وخت به یې دا کار نه کاوه
توبه مې دې وي خدایه
هیڅ انسان له غلطۍ نه خالي نه دی خو موږ باید تل قانون او شریعت په پام کې ونیسو
خاین اوس ژوند بدمشر دې قانون په افتخار دام
درو خدا دادا ته بې خبره وار کوي ولکه دې زو مستری ته موست ګوت
قانون وایي چې که نجلۍ مخکې له دې چې عمر یې شپاړس او هلک چې عمر یې اتلس ته نه وي رسېدلی نکاح ته اړ ایستل سي جرم ګڼل کیږي ګرانو اورېدونکو ستاسو د سیمو ودونه څومره د دې قانون سره مطابقت لري
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې به تر نورو اسانتیاو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي د ولسمشر اشرف غني میرمن بيبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي د افغانستان مخابرات وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې دلی په معقتی توګه تر 10 سلنې پورې ښځې هم شامل دي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو مېرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسون کمیشنر سریا سورنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې د دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي، وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښه چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته دغه قانون عملي بڼه په خپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکی عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنګارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کېږي، په بدو کې ورکول کېږي، د زده کړو له حقه محرومېږي او په لسکونه دې ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت همدې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په څلورو فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه. خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېر ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دی باید شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده. نوموړې وایي دا قانون د هغو مادو پر سر رد کړ چې جزوي وي او تغییر پکې راتلای شو.
د ما په نظر دلته په یوه مثلث کې خلک ملامت دي. یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون متن یې جوړ کړه، مساوده یې جوړه کړله، یو هم په خپله ولسي جرګه چې یوازې ده چې د دې قانون په اصلاح کې شوی وای، یعنی ډېر جزوي جزوي مسایل وو چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړي وای، وروسته د هغو نه یو غوته رایه ورکړی وای، یو تصمیم کړی وای. او د بلې خوا نه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغه کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او په یو امتیاز ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ، هغه د افغانستان میرمنې وې، بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان وو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړله.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل دی اصلاح و، یو د تعداد زوجات مسله وه، بل د صغیره په نکاح کول و، بل هم مثلا د امن خونو مسله وه، بل هم د اجباري نکاح مسله وه، چې دا یعنی ډېر کم تفاوتونه درلودل د اصلي موارد. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلي دي چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یو مجرم په توګه چې د خپل لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړې ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په داسې حال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر کوغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو له سخت غبرګون سره مخ شو، او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنینی فرمان په توګه نافذ دی. د ولسی جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسی جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړي ناوړه ګټه ریپورته کیږي.
د ښځو وړاندې تاوتریخوالي قانون که زه اشتباه ونه کړم پنځلسمه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په هغې باندې په اولو ورځو کې ډېر سخت د عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هره مسله یا هر موضوع چې د نوې پدیدې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي ارګان ته، په هغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا د هغې په مورد د کمپاین په شکل یو عامه پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډېر سخت شدید غبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا دا د ښځې مسله ما همیشه د خبره کړي چې ډېره حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه وو لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکهداران د اسلام بولي، او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي وي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغې وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسې پېښو سره موږ مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپله نفه دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې داسې موضوعات رامنځته شوي چې هغه د افراطیت شکل ته رسېدلي، هغه مسایل چې خپله فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی د هغې نه افراطي ګام پورته کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي، او هر ورځ له ښځو سره د زور زیاتي شاهدان یو. ډیری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډیریدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري نو په داسې وي ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کې ولو دا قانون تصویب شوی هم وای، چون دولت اراده نه لري نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کېږي، نن تپښو لاندې کېږي، نو دغو په څېر به دا قانون هم نقص شوی و، لکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کېږي. نو په داسې وي ټولنه کې داسې قانون متاسفانه با وجود د چه حمایوي شکل لري اما نه تطبیقېږي، نشي تطبیقېدلی تر څو چې دولت واقعا د دې اراده ولري چې قانون باید حاکم شي. او د افغانستان ټولې ستونزې د همدغه عمله دي چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خو که دا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلی نو د حل لاره څه ده، او په دې برخه کې څه کول په کار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایي قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالی تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي، او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې دغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی حقوق مجازات تعیین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نکېږي، دغه باید په کود جزایی د افغانستان کې داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان کې داخل شي، په حیث دی و عمل جرمی وګڼل شي، او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعیین کیږي هغه هم په قانون د جزا کې باید داخل شي، تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو، او د بل خانه په دې باندې توانېدلې و چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې.
خو د ښځو وزارت د تقنینی اسنادو امیر پروین خالقی بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقېږي.
قانون من خشونت په د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د رئیس جمهور لخوا توشیح شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند په اساس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی، او د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی صورت مومي د دې قانون په اساس رسیدگی کی
قانون مورد تطبیق دار.
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی، که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې
جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی، نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تخنین ریاست ته راوړل سي چې دا ریاست بیا په قانون کې دقیقې څېړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي، د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته خای چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او خزو خپل انساني حقوق ترلاسه کړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ دی.